على مناس تلي مشي دشبينها بجيدي تاسيس مخاك الازادير اريونا وري ده خبري خبرونا با خبرونا بايلو دا اسرائيل و امنیتی کابینه له حماس سره دوربند تړون تصویب کړه. د اسرائیل د صدر بنیامین نتنیاهو د دفتر د اعلامیې له مخې امنیتی کابینه د جمعې په ورځ مازیګر مهال په غزه کې دوربند او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په خاطر د حماس په لاس د یرغمل شوو کسانو د خلاصون تړون تصویب کړ. سره له دې چې ځینو ښي اړخو وزیرانو یې مخالفت کوو، خو تمه کېده چې دا پریکړه وشي. دا تلون اوس د روسي لاسلیک توشي لپاره د نتنیاهو ائتلافي حکومت ته ځي، کوم چې د یکشنبې په ورځ دا تلون د پلي کېدو لپاره لار هواره کړي. تر دې مخکې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر تایید کړی و چې په دوحه کې مرکچي ټیمونه د غزې اوربند او د یرغملو د خلاصون تړون لاسلیک کړی دی. تمه ده د اسرائیلو کابینه شنبې ترسره شي. د اسرائیلو د صدر اعظم د دفتر په وینا تمه کېږي چې د حماس افراطي ډله به د اوربند موافقې سره سم راتلونکي یکشنبې په ورځ لومړني یرغمل شوي خوشي کړي. دا تړون له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته رامنځته شو، هغه جګړه چې پکې ښځه تر ډیره ویجاړه شوه. دا بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت غوښتې دي چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي. دا دغې سازمان د جنوبي آسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې په خواندې ټویټر لیکلي، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وي او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د انوسي په څېر اضافي اسناد غوښتنه کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې لسګونه افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. دا روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو جګ پړی چارواکی وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاوې پیچلې دي. خود پوره کېدو لپاره به دا سازمان له نورو لورو سره په ګډه هڅو ته دوام ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره په کابل کې د NIDH په نوم له یو روغتیایي مرکز څخه کتنه کړې، په یو بیان کې چې نن جمعه د افغانستان لپاره د دې څانګې په ایکس پاڼې په خوانی ټویټر خپور کړی ویلي چې دلته ډېرې روغتیایي اړتیاوې شته چې پیچلې دي، خو د ده په خبره د روغتیایي کارکوونکو دنده او ژمنتیا یې لا هم بخونکې ده. ښاغلی ریان ویلي چې موږ باید د افغانانو د روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره هره ممکنه هڅه وکړو. زیاته کړې ده چې په ګډه موږ کولای شو د روغتیایي سیستم پیاوړتیا رامنځته کړو، د ټولو افغانانو روغتیایي اړتیاوې پوره کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅوک شاته پاتې نشي. او په پاکستان کې وی محکمې په خانه صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغې د میرمنې لپاره 2 کلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر موسس عمران خان او د هغه پر میرمنې د القادر 119 میلیون پاونډو ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوي، خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړي او تر شایي سیاسي انګیزې بولي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړي ویلي دي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. هم ستړي مشي ز فريد سيالم تخنيکي چاري زره تای روشن مخې ته وړي. رزو د افغانستان په تړاو نومړي راپورته نړیوال بانک په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچي د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې دي. دغه بانک تازه په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچي او د توکو لوړو بیو د خلونو خوندیتوب سربېره بیوزلۍ کچه ډېره کړې ده. په ورته وخت کې وشمیر بیوزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند کړاوونو سره مخ دی. تفصیل په راپور کې
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلق دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، غوړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 500 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
نړیوال بانک هم داشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د توکو د لوړې بیې او همدارنګه د افغانانو د بېوزلۍ په اړه باندې اندېښنه ښودلې وه. بل پلوه بیا د ملګرو ملتونو بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې لا هم د دغې ژمي 2 میاشتې پاتې دي. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټې درجه منفي شلو ته هم رسي. یو بېوزله کسان وایي چې د خپلو کورونو تودولو او اولادونو د مړولو لپاره دوی وس نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لږ تر لږه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. په دغه راپور کې د هغو کسانو په ځانګړې توګه بېوزلو خلکو ژوند ته کتنه شوې ده چې هم د یخنۍ د ژمي سره مخامخ دي او همدارنګه دوی د بېوزلۍ له امله نه توانېږي چې د کورونو لپاره سون توکي او د خپل ماشومانو لپاره خواړه راوړي. له دې وروسته به ساسې په پیغامونو کې دا ورته خلکو ستونزې درته ولرو او بیا تاسو د ریډیو فرهنګي مجله هم تر سره مه هیروئ.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بېلابېلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالي دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو چې دا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته چې دا د پکتیکاوالو ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کېږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ داسې دا د سون لرګي خلاص کې نور له دوی څخه موږ ډېر راضي یو، ډېره منندو یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هېڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کېږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي چې نه وي، هغه بس نه اسي غریبانان.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2024 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هېواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهېږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپله وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بېوزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی 16 او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغاني سره میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2023 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکی دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنۍ مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي.